ਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦ ਵੋਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډی با خبری خبرونه ده نن د نهه ورځ 2023 کال د ستمبر 28 نیټه ده د ډی با خبری خبرونه کې درته از سمینا احسن هرکلی وم تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خلاول غوښې د خبرونو سرټکو ته د پاکستان میډیا ریپورتونه وايي د پاکستان مخالف ډلو د آل پارټیز کانفرنس نه څو ورځې وړاندې د فوز مشر او د استخباراتي ادارې مشر د مهمه سیاسي مشرانو سره ملاقات کړی وو او ورته ویلی وو چې فوز دې په سیاسي معاملاتو کې دراکاګلو نه منی شي اخوا سیړنکاران وای په خکارا په لاول ځل د فوز په کردار ټکونو د پاکستان تحریک انصاف حکومت او فوز دواړه فکرمند کړی دي اخوا په قطر کې د بین الافغانی خبرو نن لس ورځې پوره کیږي خو په افغانستان کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په وروستو ورځو کې جګړه نوره هم زیاته شوې ده چې افغان صدر اشرف غنی هم د دسبندۍ غوښتنه کړې ده دغه غوښتنه صدر غنی د ملګری ملتونو عمومي غونډې ته په خپل آنلاین وینا کې کړې او د ملګری ملتونو د عمومي شورا یا جنرال اسمبلی غونډه نن د نهه یا سه شنبه په ورځ د امریکا په نیویارک ښار کې شروع کیدونکې ده د ادارې په 15 او یا کالو تاریخ کې بعد د لاول ځلی چې د غونډې ګډونوال د بیلابیلو ملکونو استازي بعد د اسمبلی په تالار کې موجود نه بلکې د کرونا وایرس له امله بعد د ویډیو کانفرنس ته لارې خپل تقریرونه کوي سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د پاکستان میډیا ریپورتونه وايي د پاکستان مخالف ډلو د آل پارټیز کانفرنس نه څو ورځې وړاندې د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر جنرال فیض حمید د مهمه سیاسي مشرانو سره ملاقات کړی وو او ورته ویلي وو چې فوز دې په سیاسي معاملاتو کې دراکاګلو نه منی شي په ښکارا نه خو فوز او نه سیاسي مشرانو چې په دې ملاقات کې موجود وو د دې ملاقات خبر خپور کړی وو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نواز یو مشر شاهد خاقان عباسی نن میډیا ته ویلي په آل پارټیز کانفرنس کې د نواز شریف بیان نه پس به قوم وګوري چې څنګه دغه غونډه کې برخه اخیستونکي سیاستدانان په سیاسي توګه زورول کیږي د پاکستان مخالفه ګوندونو لخوا د اتوار په ورځ سرخار اسلام آباد کې د مخالفه ګوندونو اي پي سي راغوښته شوې وه چې پکې د پاکستان مسلم لیگ نواز مشر او پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف په ښکارا د ویډیو لینک د لارې پاکستانی سیاست کې د فوز په کردار او لاسوهنه ټکونه کړی وو د حکومت لخوا اطلاعات وزیر شبلی فراز دغه اي پي سي ته په جواب کې ویلی وو چې حزب اختلاف د دې قسمه بیانونو د لارې په حکومت فشار جوړول غواړي چې د دوی پر ضد مقدمه دي ختم کړي شي د دغه سیاسي حالات او پرانا کې سرنکاران وای د مخالفه سیاسي پارټیانو لخوا په ښکارا په لاول ځل د فوز په کردار ټکونو د پاکستان تحریک انصاف حکومت او فوز دواړه فکرمند کړي دي او دغه دواړه به وستا کوشش کوي چې د مخالفه ډلو دغه اطلاف مات کړي شي د قطر پایتخت دوها کې د بین الافغانی خبرو نن لس ورځې پوره کیږي خو په افغانستان کې د طالبانو او افغان حکومتي ځواکونو ترمنځ په وروستو ورځو کې جګړه نوره هم زیاته شوې ده چې افغان صدر اشرف غنی هم د دسبندۍ غوښتنه کړې ده صدر غنی د ګول یا دوشنبه په ماخام د ملګری ملتونو 15 اویایمې عمومي غونډې ته په خپل آنلاین وینا کې ویل دا چې افغانستان د ترهګرۍ په ګډون لګڼو ستونزو سره مخ دی نو په بیړني توګه دسبندۍ او د تشدد کموالي ته اړتیا لري د افغانستان سولې د پاره د امریکا ځانګړي استازي په افغانستان کې د خکېلو غاړو ترمنځ د تشدد د پیښو په زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده زلمی خلیل زاد په خپل ټویټر په خپل وروستو څرګندونو کې ویلي وس چې د سولې مذاکرات پیل شوي نو په کار ده چې ټولې خواوې په تاوتریخوالي کې د پام وړ کمې راولي صدر غنی د ګول یا دوشنبه په ورځ په کابل کې د سولې د نړیوالې ورځې په اړه غونډې ته هم په ټینګار د دسبندۍ غوښتنه وکړه طالبانو د صدر اشرف غنی لخوا د دسبندۍ روستۍ غوښتنې ته څه جواب نه دی ویلی خو د طالبانو ویان ډاکټر محمد نعیم په وروستو کې میډیا ته ویلي وو چې دسبندۍ د بین الافغاني مذاکراتو یوه موضوع ده چې خبرې به ورباندې کیږي د طالبانو ویان ازادي ریډیو ته ویلي چې دوی تر پخوا تاوتریخوالی کم کړی دی د پاکستان فوز ویلي په باجوړ کې د افغانستان سره په پوله د پورې غاړې نه په ترهګر برید کې یو فوزي عسکر وژل شوی دی فوز ویلي دغه برید تیر شپه شوی دی او د سلی رشتو کالو سپاهي صابر شاه پکې وژل شوی دی فوز په بیان کې ویلي پاکستان تل تر کابل سره د پولې د انتظام مسله راپورته کړي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد ونکاریږي د افغانستان لخوا په سمدستي ډول دغه بیان ته خبرګون مخې ته نه دی راغلی پاکستانی طالبانو پرون د ګل پورس په باجوړ کې د سروکۍ په کنډاو په برید کې د دوه فوزي عسکرو د وژنې دعوه کړې وه د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم د حکومت سره خبرې اترې شوی. د دفاع وزیر پرویز خټک او پی ټی ایم د خبرو تصدیق کړی دی. د دفاع وزیر پرویز خټک وایس اف امریکا ډیو سره په خبرو کې د دې تصدیق کړی دی چې د دکاته شوی دی او په دې اړه نور تفصیل دی د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر نه واغستل شي. ډیو د اسد قیصر سره د رابطې کولو کوشش کړی خو هغه ورته جواب نه دی ویلی. یاد دی د جون په میاشت کې د دفاع مرکزی وزیر پرویز خټک پی ټی ایم ته د خبرو بلنه ورکړې وه. د دغه وروستو پی ټی ایم هم د حکومت سره د خبرو ویلي چې تیار دي چې د حکومت سره خبرو ته کینی، خو ورسره زیاته کړې وه چې حکومت دې خبرو ته سنجیده شي. د پاکستان سپریم کورټ د امریکې په نیویارک ښار کې د ټایم سکوئر د برید په سازش کې تورنتن تلها هارون امریکې ته سپارل ودرول دي. د وی او ای اردو د خبر تر مخه عدالت ویلي که د پاکستان او امریکې ترمنځ د مجرمانو یو بل ته سپارلو تړون نه وي نو څنګه یو تن امریکا ته سپارلی شي. عدالت د تلها هارون امریکې ته سپارل د بل حکم پورې ودرولی دي او د اټارنی جنرل او د بارنو چارو د وزارت نه د قضیې په اړه ریکارډ غوښتی دی. عدالت د امریکې او برتانیې سره د تورنو کسانو د تبادلې د تړون تفصیل هم غوښتی دی. عدالت دا هم غوښتی چې د امریکا او برتانیې نه څومره ملزمان پاکستان ته راوستل شوي او دغو هیوادونو څومره سپارلی دي. سپریم کورټ د قضیې اورونه د دوه اونو لپاره ځنډولې ده. امریکا د تهران په اټمي میزایلو او دودیزو روایتي وسلو د ګواښونو د مخنیوي په لړ کې نوي سخت بندیزونه لګوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار رابرټ اوبراین د ګولیا دوشنبه په ورځ ویلي چې د امریکې د صدر ډونلډ ټرمپ انتظامیه د ایران د اټمي وسلو د پروګرام سره اړونده په ویشتو ادارو او کسانو باندې نوي بندیزونه لګوي. د سپینې ماڼۍ د یو فرمان له مخې دوی د هغو کسانو د ملکیت د بندولو پلان لري څوک چې ایران ته د وسلې د موادو په انتقال او بهر وړلو کې لاس لري. د امریکې د بارانو چارو او خزانه د وزارت په پلان کې دا هم شامل دي چې د بندیزونو سرغړونې کوونکي به جرمانه کوي. د ایران د وسلې سند تنظیم او د دغه سند مشر مهرداد اخلاقی کتابچی او د وینزویلا صدر نیکولاس مادورو په دغو کسانو کې شامل دي چې په بندیزونو کې راوستل شي. د ملګری ملتونو د عمومي شورا یا د جنرال اسمبلی غونډه نن د نهه یا سیشن به پورسه د امریکا په نیویارک کې شروع کیدونکې ده او د ادارې په 15 اویا کالو تاریخ کې به د لاول ځلی چې د غونډې ګډونوال د بیلابیلو ملکونو استازې به د اسمبلی په تالار کې موجود نه وي بلکې د کرونا وایرس له امله به د ویډیو کانفرنس د لارې خپل تقریرونه کوي. د غونډې په سر کې به د روایت سره سم د برازیل د صدر پیغام واورول شي او بیا به د ملګری ملتونو د کوربا ملک په حیث د امریکې صدر ډونلډ ټرمپ خپل تقریر کوي. د ناستې په لومړۍ ورځ چې د کمو نورو ملکونو سربراهان وینا کوي پکې د ترک صدر رجب طیب اردوان، د چین صدر ژی جین پینګ، روس صدر ولادیمیر پوتین او د فرانس صدر ایمانوئل مکران شامل دي. د نړیوالو مشرانو د تقریرونو په موقع به د ملګری ملتونو په لوی تالار کې یوازې د غړي ملکونو یو استازی ناست وي. د دې علاوه به د مبصر په حیثیت فلسطینی استازی، د یورپی یونین نماینده او د هولی سی استازی ناست وي او سماجی فاصله به ترمنځ ساتي. په ټوله نړۍ کې په کرونا د اخته کسانو شمیره د 1.3 میلیونو او د مړو شمیره د 900,000 نه زیاته شوې ده. وروستۍ شمیرې ښایي چې په امریکا کې د کرونا وایرس د لاسه د مړو شوو کسانو شمیره د 200,000 نه زیاته شوې ده. دغه شان د نهه یا سه شنبه تر سهار پورې په امریکا کې په کرونا باندې د اخته شوو کسانو شمیر هم د 2 میلیونو نه زیات شوی دی. اخوا په یورپ کې هم د کرونا د پیښو د بیا زیاتېدو سره سم هیوادونو نوي بندیزونه لګولې دي. په فرانس کې چې په دې وروستو اونو کې پیښې زیاتې شوې دي، د ټیسټونو نوي مرکزونه په پیریس کې پرانستل شوي دي. اټلی د ګول پورس اعلان وکړو چې دوی به د کووډ 19 ټیسټ په هغو کسانو لازمي کړي چې د پیریس او د فرانس د نورو برخو نه ورزي. د سپین په سرخار میډرید کې د ګول پورس د ښار نه د خلکو په وتلو راوتلو پابندي ولګولې شوه تر څو چې د وایرس د خپرېدو مخنیوي وکړي شي. د کرونا وبا د نړۍ په کډوالو باندې هم اغیز غورځولی دی. د ناروې د کډوالو شورا د ګول پورس په یوې نوې خبرې شوې سروې کې ویلي چې نږدې 80% خلک چې د جګړو له امله بې ځایه شوي دي د کرونا د شروع کېدو راهسې خپلې دندې او کارونه د لاسه ورکړي دي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبري خبرونه ده. ل واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. سیڑون کی وای چی پاکستان کی حکومت مخالف و گندونو باندھی کرتی آتی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ احتجاجی تحریک کا اعلان او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د فوج مخالف بیان یہ نہیں واضح وقت من تحریک انصاف گند ہو بلکہ فوج سے ہم تاندیشنو سره مخ کړی دی ځکه وای چې حکومت او فوج په هم وس دا ځکه وی چې په څه ډول مخالف ګوندونه د طریق ناکام کړی او دوی کې تقسیم راولي څه تفصیلات دی پیر ولایت شاید تاسو ته په راپور کې لري.
پاکستان ډیموکراتیک موومنت د وزیر اعظم عمران خان د استعفا او په هیواد کې د فوج د لاسوخرنه آزاد انتخابات او ملکي حقيقي جمهوریت نظام په ځای کولو غوښتنه کوي. د مخالفه ګوندونو دریض دي چې د دوی لخوا د احتجاجي تحریک اعلان کولو په سر حکومتي صفونو کې ناکلاري ده. د نه پورز اسلام آباد کې میډیا سره خبرو په محل د مسلم لیگ نواز ګوند د هیواد پخوانی وزیر اعظم شاید خاقان عباسی ویلی اس بطول حکومت مخالف سیاست مداران زور اولی کی گی
اور ہمیں پورا یقین ہے اے پی سی کے انعقاد کے بعد ساری اپوزیشن ہی یا نیب کے دفتروں کے چکر لگا رہی ہوگی یا عدالتوں میں کھڑی ہوگی.
اغه وای دوی ته دا باور دي چې ټول ګوندیز غونډې وروسته به مخالفه ګوندونو سیاست مداران یا خود احتساب ملي ادارې د کاروایو سره مخ کیږي یا به عدالتونو کې خپل صفایان ورکوي. دړوان دین لوی حکومت مخالفه پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند د اعلی قیادت په شمول یو شمېر مرکزی لیډران د مالی درغلو او اختیاراتو ناجایزه کارولو په سر د احتساب ادارې د کاروایو سره مخ دي. وطل خبریال او سیڑون کے رحیم اللہ یوسف زئی وائی دا مخالف گوندن غنڈ دا پریکڑو او دا فوز پزد دا دوی بیانیے پا سر نئے آواز حکومت خو فوز ام دا اندیخنو سر مختے زکا حکومت او فوز بنق والی چی دا مخالف گوندن دا غا احتجاجی تحریک کامیاب شی
حکومت خو پریشان شو دے او آغی کوشش کی چی دا آغی جواب بار کی فوج چی دے نو آئین ملغندہ کی پریشان دے دا سر نیخ بنے اس پا فوج ماندے تنکیت کی گی پای ماندے نیوکی کی گی نو اس پا فوج ہم پل حال زلے کئی او دا زان نبا دفاع کئی و کوشش پا کئی چی دا غا اختلاف چی دے پا دے کی اختلافات پیداش زی والی رانی چی و دا کمی چی کم مقدمی روان دی نو فوج با ہم حکومت
تیرونے دا فوج سر لخکر جنرل قمر جاوید باجو دا آئی ایس آئی مشر جنرل فیض امید دا حکومت مخالف و مشران سر ملاقات کی دوی تباور ورکلو فوج ملکی سیاسی چاروں کی سلاس نہ لری. ملی اسمبلی کے دا مخالف اڈل و مشر شہباز شریف ہم دا دغا ملاقات پخلے کڑے دے. رپورٹوں نے زیادہ چ فوجی کی عادت مخالف گوندنو باندھ رکھ کڑے دے چ دا حکومت سر خپل سیاسی شخلو کی دے فوج نہ راکاگی. مخالف گوندن غنڈے تا دا برطانیہ سخ ویڈیو لنک دلار خپل وینا کی پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ہم دا پاکستان فوج باندے منتخب حکومتونو پزد دا سازشونو تورونه لگاولیو. نواز شریف دا تور ہم لگاولو چې دا اولس دا منتخب سیاست مدارانو احتساب کیږي خود فوج یو پخوانی جرنیل عاصم سلیم باجوان سوک دا تپوس نشی کولی چی عربونو روپو اساسی سنگ جوڑے کلی. د اطلاعات و مرکزی وزیر شبلی فراز د نواز شریف دغه تقریر د ملکی سلامتی ذمہوارو ادارو په ضد ګرځولې دی او د وزیر اعظم عمران خان د احتساب سلاحکار شہزاد اکبر وای دغه تقریر وروسته حکومت پریکړه کړې چې برطانی حکومت ته پکار پاکستان کې موجود ځنې تنانو د حواله کولو بدل کې به د نواز شریف پاکستان ته سپارلو غوښتنه کوي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. په پاکستان کې د پښتون غړنې غورځنګ او د حکومت ترمنځ خبري سوې دي او د دفاع وزیر پرویز خټک وایي چې د دې خبري پخلی کوي خو په دې اکله باندې وایي چې د دې د دې لیدل کاته روسي تفصيلات چې دي د کمی اسمبلی سپیکر اسد کسر څخه دی واخستلی سي خو چې کله دیوا د اسد کسر سره د دې خبرو په حق له تفصيلات پښتل هڅه وکړه نو هغه جواب نه دی ورته ویلي. خو بیا د پی ټی ایم یو غړی ادریس پاچا چې د حکومتي استاد سره په ناسته کې د پی ټی ایم د غړي پیسیت ګډون کړی وو د دیوا ته ویل دي چې دا رسمي ناسته یا مذاکرات نه دي. په دې اړه باندې نور څه تفصيلات دي نن بیٹنی تاسو ته پر راپور کې لري.
د پښتنو ځوانانو راپورته شوي پاسون پښتون ژغورنې غورځنګ د حکومت سره خبرې اترې شوې. د دفاع وزیر پرویز خټک او پی ټی ایم د خبرو پخلی کړی دی. د دفاع وزیر پرویز خټک وایس اف امریکا ډیوا سره په خبرو کې پخلی وکړو چې لیده کاته شوي دي او په دغه اړه د نور تفصیل د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر نه واخیستلی شي. وایس اف امریکا ډیوا د اسد قیصر سره تماس نیولو هڅه وکړه خو تر دې وخته د ډیوا پوښتنې ته څه جواب نه دی ویلی. د پی ټی ایم یو غړي ادریس بادشاه چې د حکومتي استازو سره په ناسته کې د پی ټی ایم د غړي په حیث ګډون کړی و وایس اف امریکا ډیوا سره په خبرو کې وویل چې دا رسمي ناسته یا مذاکرات نه دي. هغه وویل دا د حکومت لخوا پنځم ځل دی چې د خبرو وړاندیز کېږي. د اولنی وړاندیز سره په علي وزیر ډزې وشوې. د دویم سره د خړ کمر پیشه وشوه او بل وړاندیز سره منظور پښتین ونیولی شو. هغه زیاته کړه دوی په دې ناسته کې وویل چې د مذاکراتو لپاره باور رامنځته شي او دغه حکومتي کمیټې سره د واک خبره هم شوې ده. ادریس بادشاه وویل په لیدنه کې چې حکومت ورته باور ورکړي د هغې وروسته به دوی ورته خپلې غوښتنې ژده وي.
فلحال ورته موږ دغه ویلي دي چې تاسو مهرباني دا وکړئ چې تاسو دې وار په مذاکراتو کې سیریس یې هغه څه اقدامات به کوئ چې هغې سره زموږ په منځ کې د اعتبار او د ټرسټ هغه ماحول پیدا شي. نو موږ ته دا کنفرم کړئ یو خبره چې تاسو واقعي مذاکرات کول غواړئ، د عمل شروع کول غواړئ او کنه په منځ کې داسې یو تھرډ پارٹی ده چې هغه زموږ او ستاسو په منځ کې یا زموږ او د اسټابلیشمنت په منځ کې څه خلا جوړول غواړي یا فاصله نور سیوا کول غواړي، هغه هم ته نظر وساتئ چې داسې تھرډ پارٹی څوک ده چې هغه مړی کوي، هغه جیلونه کوي، ایف آی آر کوي، بل څه کوي، بل څه کوي، دا څوک چې دا را مخې ته کوي. که تاسو سره اختیار چې تاسو کومې مسلې زموږ حل کولای شي.
د پی ټی ایم یو بل تن چې د حکومتي استازو سره په شو خبرو کې ناست وو وایس اف امریکا ډیوا ته د نوم نشخارولو په شرط وویل چې دوی د سینیټ چیرمن صادق سنجرانی، د دفاع وزیر پرویز خټک او د قومي اسمبلی د سپیکر اسد قیصر سره لیدلی. یا تن اول د پی ټی ایم د مشرانو د حکومتي استازو سره دوه ځله لیدنې شوې دي. هغه زیاته کړه په لومړي ځل لیدنه کې د مذاکراتو دپاره د اعتماد په ځای کولو په لړ کې خبرې وشوې او پی ټی ایم غوښتل چې د اعتماد دپاره دې د دوی بندیوان خوشي شي او په دوی جوړې ټولې مقدمې دې ختمې کړی شي. دغه رقم د حکومتي استازو لخوا پی ټی ایم ته ویل شوې چې د حکومتي ادارو پر ضد د نارو او بیانونو ورکولو څخه ډډه وکړي. د یا تن په خبره دویمه لیدنه کې چې نږدې یوه اونۍ وړاندې ترسره شوې پی ټی ایم ویلي چې دوی په خپله غوښتنې د حکومتي استازو په وړاندې ږدوي او هغې دپاره به خپله مشوره کوي. هغه وویل حکومتي استازو ورته ویلي چې دوی څومره کولی شي او د دوی په وس کې وي هغه غوښتنې به یې ومني. هغه زیاته کړه بله لیدنه کې به پی ټی ایم حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړي او د حکومت ځواب ته به ګوري. که حکومت ورته سنجیده وو بیا به دوی په رسمي ډول مذاکرات پیل کړي. د یادونې ده چې جون په میاشت کې د دفاع مرکزي وزیر پرویز خټک پی ټی ایم ته د خبرو کولو بلنه ورکړې وه. له دغې وروسته پی ټی ایم د حکومت سره د خبرو ویلي چې تیار دي او حکومت سره خبرو ته کښېني، خو ورسره زیاته کړې وه چې حکومت د خبرو ته سنجیده شي. دا دې هم یادوي چې د پی ټی ایم او حکومت ترمنځ د نوړاندې هم د خبرو ویل شوي او د خیبر پښتونخوا د حکومت او د حکومت په استازیتوب ځینې نورو کسانو د پی ټی ایم سره خبرې اترې هم په وروستیو کې شوي، خو د هغې کومې نتیجې مخې ته تر اوسه نه دي راغلې. عدنان بیټنای، وی او ای، ډیوا.
وایس اف امریکا ډیوا دا خبرونه له واشنگتن څخه. د پېښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد د سیټ په عدالت کې د بشري حقوقو د بیدرکه مبارز ادریس خټک د کیس اوریدنه ترسره شوه. د اوریدنې په وخت اسیسټنت اټرنی جنرال یا سرکاري وکیل د ادریس خټک د کیس په اړه دفاع وزارت لخوا ریکارډ جمع کړو. عدالت د نوموړي ټول ریکارډ د وکیل یا خواست کوونکو ته حواله کولو امر هم کړی او د کیس سماعت راتلونکي د اکتوبر 2 نیټې پورې ځنډولې دی. ادریس خټک د وکیل تر مخه فوزي استخباراتي ادارې دا خبره منلې ده چې نوموړي د فوزي سرکاري رازونو رسوا کولو قانون 1993 لاندې ملټري انټیلیجنس گرفتاری کړی دی. په دې اړه نور تفصیلات څه دي؟ د پېښور څخه د ډیوا خبریال عبدالرزاق په راپور کې درته وړاندې کوو.
د بشري حقوقو بيدرکه مبارز ادریس خټک په کیس کې پیښې کوونکی وکیل طارق افغان ویل چې د قضیه تیرې اوریدنې په مهال د پېښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ د دفاع وزارت امر کړی وو چې د نوموړي د کیس په اړه دی ټول ریکارډ عدالت کې جمع کړي.
اسسټنٹ اٹارنی جنرل قاضی ببیر ارشاد هغه ریکارد ادریس خټک د مقدمه په سیل لپاره کې چې جسټس حواله کو چې جسټس په کلاو عدالت کې هغه کلاو کو هغه په فایل باندې ولګاو بیا هغه ته موږ ریکوست وکړو چې دا زمونږ بنیادی حق دی فنډامنٹل رائټ دی چې دې ریکارډ کاپی مونږ ته ملاو شي نو هغه اکارډنګلی آرډر وکړو چې دې ریکارډ یو کاپی دې پټیشنر ته کوم مدعی دی هغه ته یا د هغه وکیل ته ورکړی شي او کیس چې دی هغه د 2 اکتوبر پورې ملتوي کو.
د ادریس خټک وکیل وای چې تیر کال د نومبر په 14 نیټه هغه په سوابه انټرچینج ل خپل ډرایور سره نامعلومه کسانو وتښتو چې ډرایور یې روستو خوشی کړو خود نوموړي درک و میاشتې روسته اولګید چې پوزي استخباراتي ادارې یا ملټري انټيليجنس یې د نیولو او لزان سره ساتلو اعتراف وکړو. په یاد عدالت کې د ادریس خټک په کیس کې پیښې کوونکی یو بل وکیل لطیف افریدی اډوکیټ دی وته ویل چې د فوزي ادارو لخوا د هغه د موکل پر ضد مقدمه چلول به په های کورټ کې چیلنج کړي.
افیشل سیکرټ اکټ 1903 لاندې د فوجانو سره د اختیار نشته چې هغه په چا کې څه چلوي. چې دا وایي چې اختیار نشته بیا په دې باندې څنګه د کورټ مارشل کوي چې نه موږ وایي چې دا به موږ چیلنج کوو نن سبا کې دا کیس به په یو ورځ کې های کورټ کې داخل کړم. هغه وایي چې په جهلن کې به په مقدمه چلو کړه نیولې د پښتونخوا نه دی سړی د پښتونخوا دی او ګوزي به جهلن ته کنه موږ به دا ټولې خبرې چیلنج کوو.
د دین اړوند هم لطیف افریدی د ادریس خټک د کیس په اړه دی وته ویلو چې د هغه موکل د پوز ملازم نو او نه چا پوزي افسر سره تعلق درلودو نو څنګه پټ معلومات رسوا کړی دي.
نو ما تعالی ته وی چې یو خو یو سیویلین سره چې دی لکه ادریس خټک دا په فوجلو کې نه دی یو فوج په ایر فورس کې نه دی په سمندري فوج کې نه دی په بری فوج کې نه دی نو دا سیویل سره دی او په دې باندې کیس باندې مقدمه تر هغه وخت نه شي چلېدي تر څو پورې چې د دغه فوجان په رازونو لیکاوت کولو کې لازمو رازونو ښکاره کولو کې یا په جاسوسۍ کې شامل نه وي.
یاد دی وی په ورستو کې د پیښور های کورټ جسټس اکرام الله خان یو بل هغه درخواست رد کړی وو چې پکې د ادریس خټک د مخې ته راوستلو او عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه شوې وه. عدالت ویلی وو چې د پوزي قانون لمخې نیولې شوې تن سیول عدالت ته نشي رابللې. عبدالرزاق ویو ویډیو پیښور.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده. په پاکستان کې کرونا وایرس د ویکسین ازموینه پیل شوه. وزیر اعظم د عمران خان د روغتیا سلاکار ډاکټر فیصل سلطان وایي دا په پاکستان کې د یو ویکسین اوړمبی ازموینه وي. دغه ازموینه د 8000 څخه تر 10000 پورې په پاکستانی رضاکارانو کې د ورسته سلور یا 15 میاشتو وروسته به په بازارونو کې د خرڅولو اجازه ورکړی سي. بل خواته نېشنل اند کمانډ اپریشن سنټر په واد کې په دویم پړاو کې شپږم او اووم او اتم جماعتونو زده کوونکو ته سکولونو ته د تاک اجازه ورکړ سوې. خو سند حکومت دغه پریکړه د سپتمبر تر اوسته باندې پوری ځنډولې ده. نور تفصيلات تاسو ته بیا پیر پر راپور کې لرو.
په پاکستان کې د کرونا وایرس د ویکسین ازموینه شروع کړې سوې ده. بل اړخته حکومت په ټول هیواد کې په دویم پړاو کې د سکولونو خلاصولو اجازه ورکړې ده چې تر مخه پنجاب، خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې به شپږم، اووم او اتم جمعهتونو کې د سبا څخه د زده کړې عمل شروع سي. خو سند حکومت مډل سکولونه د خلاصولو دغه عمل د سپتمبر تر 28 نیټې پورې ځنډولې دي. د وزیر اعظم د روغتیا سلاکار ډاکټر فیصل سلطان اسلام بعد کې مطبوعات سره خبرو کې ویلي د چین په مرسته په پاکستان کې د کرونا ویکسین ازموینه شروع کړې سوې ده.
ویکسین کا ٹرائل پاکستان میں شروع ہو رہا ہے. یہ اپنی نوعیت کا پہلا ٹرائل ہے پاکستان میں اس طرح کی ویکسین کا.
دوی هله سرګنده کړي چې محفوظ ویکسین له سبب به نه یوازې په پاکستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې د کرونا د رنځورانو مرسته وکړي سي. د روغتیا د کمی ادارې NIH مشر میجر جنرال عامر اکرام ویلي کینسینو نومي ویکسین لومړی پړاو په چین کې تر سره کړی سوی وو.
مارچ سے 10000 کینڈیڈیٹ اس کو ویکسین لگا لیں گے. اور
پدرم پڑاو کی با پاکستان کی 8000 سخا تر 10000 پوری پر رضاکارانو د دغه ویکسین ازماینه کیږي. د ازماینې د کامیابی په صورت کې با څلور یا 15 میاشتو وروسته ویکسین بازارونو کې د خرڅولو اجازه ورکړي سي. حکومت د اگست په میاشت کې په پاکستان کې د کورونا ویکسین پر انسانانو د ازماینې منظوري ورکړې و چې د کامی روغتیا د ادارې NIH د اعلامیه تر مخه په هیواد کې د یو ویکسین لومړی کلینیکل ازماینه ده. بل اړخته د وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ کې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر غونډه شوې ده چې پکې په ټول هیواد کې شپږم وم او اتم د جماعتونو زده کوونکو ته سکولونو ته د تګ اجازه ورکړې شوې ده. د پنجاب د تعلیم وزیر مراد اس وایي
اسکول میں نکلے گا تو اس اسکول کو بند کر دیا جائے گا.
کچری یو رنزور ہم وو نو هغه سکولونه با وتړل سی. دوی زیاته کړي چې پرایمری سکولونو د خلاصولو پریکړه اجازه به د وخت سره ورکوي. ولی چې د وخت سره کرونا رنزورانو شمیره کې هم زیاتو راغلې دي. خود سین د تعلیم وزیر سید غنی ویلی
جن اسکولونو مې هم له وزیر کیه هم محسوس هوا کې جو اس او پیز ہیں اس پر 100% عمل درآمد کې جواب نه
دی. د سکولونو جاج اخستو ورسته معلوم سوی چې پر احتیاطي ګامونو عمل نکېږي. کچري یوازې نه هم او لسم لپاره سکولونه خلاصولو د حال دي. نو د نور جماعتونو د زده کړې عمل پیل کولو څخه به پر سکولونو فشار نور هم زیات سي. او د دغه ځنډ مقصد دغه احتیاطي ګامونه په سکولونو کې عملي کول دي. بل اړخته د سند پرایویټ سکول اسوسیشن ویلي د NCOC له اړخه د پریکړې باوجود کچري ستند حکومت د سکولونو بیرته پرانستلو اجازه ورنه کړي نو به دوی احتجاج کوي. ولې چې د وړاندې څخه زده کوونکو ته ډېر زیات سیان رسېدلی دي. په تېر شوه روز کې په هیواد کې د کرونا 528 نور رنځوران مخې ته راغلي او څلور کسان د دغه رنځ څخه مړه سوي دي. د وبا څخه د مړو شمېره 6,444 ته رسېدلې او د رنځورانو شمېره 3,650 څخه زیاته ده چې پکې د 1000 څخه زیات اوس هم ناروغ دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
امریکا دی وره پر ونه له واشنگتن ساوري د افغانستان د ولسمشر لمړی مرستیال امیر الله صالح تر ورځ د سولي نړیوال ورځي په مراسم کې ویلي چې طالبان د اسلام څخه سم درک نه لري. خو طالبان په دې خبرګون باندې وایي چې د اشرف غنی مرستیالان د یو خاص پلان لمخې د دوی په ضد پروپاګاندا او ناسمې سرګندونې کوي. افغان سیډونکی وایي چې دا ډول سرګندونی پرون کې دی. په دې باندې څه تفصیلات د افغانستان څخه د دیو خبریال حکمل روانه په راپور کې درته وړاندې کړي.
طالبانو دی افغان ولسمشر دی غنی لومړی او دویم رستیالانو سرګندونو ته خبرګون ښودلی دی. طالبانو دی امر الله صالح دی تیری ورځی او سروردانش دی یک شنبه ورځی سرګندونو ته خبرګون کې ویلي هغوی له اسلامي احکام څخه په سم ډول درک نه لري نو ځکه یې پر ضد ناسمې سرګندونې کوي. طالبان وایي د اشرف غنی مرستیالان د یو خاص پلان لمخې د دوی پر ضد پروپاګاندا او ناسمې څرګندونې کوي. تیره ورځ د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په ارګ کې د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت یوې ناستې ته وویل چې طالبان له اسلام څخه سم درک نه لري او د دین خلاف چارې ترسره کوي. د افغانستان د تاریخ په اړه د ولسمشر دویم مرستیال سروردانش هغو څرګندونو چې د یک شنبه په ورځې په بامیانو کې کړې وې پر حواله رسنیو سخت غبرګونونه راپارولې دي. ګڼو کسانو سروردانش د سوزوزیو او محمدزیو واکمنانو او تاریخ ته په سپکاوي تورن کړی او له هغې غوښتي چې خنه وغواړي. د ښاغلي دنش د خبرو هغه برخه د غبرګون سره مخامخ شوې چې په افغانستان یې د سوزوزیو محمدزیو واکمني زورواکي او دیکتاتوري بللې. سیاسي شونونکي وایي چې دا ډول څرګندونې په داسې یو حساس وخت کې چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې روانې دي منفي اغېزې کولی شي. فضل الرحمن اوریا وایي دا ډول څرګندونو مخه روښانه ده او دوی د سولې لپاره خنډ او د خلکو په اذهانو کې ځای پیدا کول بولي.
د دوی اساسي مخالفت څرګندونو نه دا ده چې د سولې پروسه ګډوډه کی، د سولې پروسې په وړاندې خنډونه رامنځته کی، ستونزې رامنځته کی او یو مقدار کولای شي چې د خلکو ذهنیتونو کې کوم ځان تک ځای ځایګي پیدا کی او د همدغه همغږي پر بنسټ باندې دغه څرګندونې کوي.
سیاسی شنونکی نصرت الله حقپل هم وایي چې دا ډول څرګندونې چې په هغه کې د هغه چا توهین کیږي چې هغوی یوه لویه امپراتوري تاسیس کړې وه. حقپل وایي د غنی لومړی او دویم مرستیال دا ډول څرګندونې کولی شي د سولې په خبرو منفي تاثیر ولري او په داخل کې د بې اتفاقۍ لامل شي.
دا خبرې به لا بې اعتمادي رامنځته کړي او د ولس ترمنځ به درد رامنځته کړي. دوی ګریوان کې سر کته کړي نو هغه منفي اغېز چې لري هغه درک کولی شي، ځکه زموږ ولس په نهایت کې یو ولس ته خو تل دغو د خپلو شخصي ګټو او د قدرت په خاطر د قوم او ژبې او د نورو مسایلو په وړاندې تحریک کړي.
دا په داسې حال ده چې په قطر کې د سولې بین الافغاني مذاکراتو لسمه ورځ ده، خو تر اوسه د اوربن یا تاوتریخوالي د کمیدو هیڅ خبر نشته. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر ورځ مرګونې پیښې کیږي چې په نتیجه کې یې لسګونه کسان وژل کیږي او ټپیان کیږي. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
د واشنگتن ڈی سی نه دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده. نن د نهه ورځ 2020 کال د ستمبر 28 نیټه ده. د دی خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن هرکلی وم. تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورټونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول غوښی د خبرونو سرټکو ته، د پاکستان میډیا ریپورټونه وایي د پاکستان مخالف ډلو د آل پارټیز کانفرنس نه څو ورځې وړاندې د فوز مشر او د استخباراتي ادارې مشر د مهمه سیاسي مشرانو سره ملاقات کړی وو او ورته ویلي وو چې فوز دې په سیاسي معاملاتو کې دراکاګلو نه منی شي. اخوا څېړنکاران وایي په ښکارا په لاول ځل د فوز په کردار ټکونو د پاکستان تحریک انصاف حکومت او فوز دواړه فکرمند کړي دي. اخوا په قطر کې د بین الافغاني خبرو نن لس ورځې پوره کیږي، خو په افغانستان کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په وروستو ورځو کې جګړه نوره هم زیاته شوې ده چې افغان صدر اشرف غنی هم د ډسبندۍ غوښتنه کړې ده. دغه غوښتنه صدر غنی د ملګری ملتونو عمومي غونډې ته په خپله آنلاین وینا کې کړې او د ملګری ملتونو د عمومي شورا یا جنرل اسمبلی غونډه نن د نهې یا سه شنبې په ورځ د امریکا په نیویارک ښار کې شروع کیدونکې ده. د ادارې په 15 او یا کالو تاریخ کې به دا لاول ځلی چې د غونډې ګډونوال د بیلابیلو ملکونو استازي به د اسمبلی په تالار کې موجود نه وي، بلکې د کرونا وایرس له امله به د ویډیو کانفرنس د لارې خپل تقریرونه کوي. سرټکی تاسو واورېدل، موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د پاکستان میډیا ریپورټونه وایي د پاکستان مخالف ډلو د آل پارټیز کانفرنس نه څو ورځې وړاندې د فوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا او د استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر جنرل فیض حمید د مهمه سیاسي مشرانو سره ملاقات کړی وو او ورته ویلي وو چې فوز دې په سیاسي معاملاتو کې دراکاګلو نه منی شي. په ښکارا نه خو فوز او نه سیاسي مشرانو چې په دې ملاقات کې موجود وو د دې ملاقات خبر خپور کړی وو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نواز یو مشر شاهد خاقان عباسی نن میډیا ته ویلي په آل پارټیز کانفرنس کې د نواز شریف بیان نه پس به قوم وګوري چې څنګه دغه غونډه کې برخه اخیستونکي سیاستدانان په سیاسي توګه زورول کیږي. د پاکستان مخالفه ګوندونو لخوا د اتوار په ورځ سرخار اسلام آباد کې د مخالفه ګوندونو اے پی سی راغوښته شوی و چې پکې د پاکستان مسلم لیگ نواز مشر او پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف په ښکارا د ویډیو لینک د لارې پاکستانی سیاست کې د فوز په کردار او لاسوهنه ټکونه کړي وو. د حکومت لخوا اطلاعات وزیر شبلی فراز دغه اے پی سی ته په جواب کې ویلی وو چې حزب اختلاف د دې قسمه بیانونو د لارې په حکومت فشار جوړول غواړي چې د دوی پر ضد مقدمه دي ختم کړي شي. د دغه سیاسي حالاتو پر وړاندې کې سړنکاران وای د مخالفه سیاسي پارټیانو لخوا په ښکارا په لاول ځل د فوز په کردار ټکونو د پاکستان تحریک انصاف حکومت او فوز دواړه فکرمند کړي دي او دغه دواړه به وستا کوشش کوي چې د مخالفه ډلو دغه اطلاف مات کړي شي. د قطر پایتخت دوحا کې د بین الافغاني خبرو نن لس ورځې پوره کیږي، خو په افغانستان کې د طالبانو او افغان حکومتي ځواکونو ترمنځ په وروستو ورځو کې جګړه نوره هم زیاته شوې ده چې افغان صدر اشرف غنی هم د ډسبندۍ غوښتنه کړې ده. صدر غنی د ګول یا دوشنبه په ماخام د ملګری ملتونو 15 اویایمې عمومي غونډې ته په خپله آنلاین وینا کې وویل دا چې افغانستان د ترهګرۍ په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دی، نو په بیړني توګه ډسبندۍ او د تشدد کموالي ته اړتیا لري. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په افغانستان کې د ښکېلو غاړو ترمنځ د تشدد د پیښو په زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. زلمی خلیل زاد په خپل ټویټر په خپل وروستو څرګندونو کې ویلي وس چې د سولې مذاکرات پیل شوي نو په کار ده چې ټولې خواوې په تاوتریخوالي کې د پام وړ کمی راولي. صدر غنی د ګولیا دوشنبه په ورځ په کابل کې د سولې د نړیوالې ورځې په اړه غونډې ته هم په ټینګار د ډسبندې غوښتنه وکړه. طالبانو د صدر اشرف غنی لخوا د ډسبندې وروستۍ غوښتنې ته څه جواب نه دی ویلی. خو د طالبانو ویان ډاکټر محمد نعیم په وروستو کې میډیا ته ویلي وو چې ډسبندې د بین الافغاني مذاکراتو یو موضوع ده چې خبرې به ورباندې کیږي. د طالبانو ویان ازادي ریډیو ته ویلي چې دوی تر پخوا تاوتریخوالی کم کړی دی. د پاکستان فوج ویلي په باجوړ کې د افغانستان سره په پوله د پوری غاړې نه په ترهګر برید کې یو فوزي عسكر وجل شوی دی. فوج ویلي دغه برید تیر شپه شوی دی او د سلی رشتو کالو سپاهي صابر شاه پکې وجل شوی دی. فوج په بیان کې ویلي پاکستان تل تر کابل سره د پولي د تنظیم مسله راپورته کړي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد ونکاریږي. د افغانستان لخوا په سمدستي ډول دغه بیان ته خبرګون مخیتن نه دی راغلی. پاکستانی طالبانو پرون د ګل پورس په باجوړ کې د سروکۍ په کنډاو په بریټ کې د دوه فوزي عسکرو د وجنې داوه کړی و. د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم د حکومت سره خبرې اترې شوی. د دفاع وزیر پرویز خټک او پی ټی ایم د خبرو تصدیق کړی دی. د دفاع وزیر پرویز خټک وایس اف امریکا ډیو سره په خبرو کې د دې تصدیق کړی دی چې د دکاته شوی دی او په دې اړه نور تفصیل دی د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر نه واغستل شي. دیوا د اسد قیصر سره د رابطې کولو کوشش کړی خو هغه ورته جواب نه دی ویلی. یاد دی د جون په میاشت کې د دفاع مرکزی وزیر پرویز خټک پی ټی ایم ته د خبرو بلنه ورکړې وه. د دغه وروستو پی ټی ایم هم د حکومت سره د خبرو ویلي چې تیار دي چې د حکومت سره خبرو ته کینی، خو ورسره زیاته کړې وه چې حکومت دې خبرو ته سنجیده شي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي شورا یا جنرال اسمبلی غونډه به نن د شنبې په ورځ په نیویارک کې پیل کېدونکې ده. دا د ادارې 15 کلنه لومړۍ غونډه ده چې ګډونوال به د اسمبلی په تالار کې نه بلکې دا به یو ورچوال یا د انټرنیټ د لارې غونډه وي چې د کووډ 19 په خاطر دا غونډه به د انټرنیټ د لارې ترسره کېدونکي. تفصیلات تاسو زموږ همکار رحمان بنری وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د عمومي شورا یا جنرال اسمبلی غونډه نن د نهه یا سه شنبه په ورځ په نیویارک کې شروع کیدونکې ده او د ادارې په 15 کلن تاریخ کې به دا لومړی ځل وي چې د غونډې ګډونوال د بیلابیلو ملکونو استازي به د اسمبلی په تالار کې موجود دي، بلکې د کورونا وایرس له امله به د ویډیو کانفرنس د لارې خپل تقریرونه کوي. د غونډې په پیل کې به د روایت سره سم د برازیل د صدر پیغام واورول شي او بیا به د ملګرو ملتونو د کوربه ملک په حیث د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ خپل تقریر کوي. د ناستې په لومړۍ ورځ چې د کومو نورو ملکونو سربراهان وینا کوي، پکې د ترکی صدر رجب طیب اردوان، د چین صدر جی جن پینګ، روس صدر ولادیمیر پوتین او د فرانس صدر ایمانیول میکران شامل دي. د افغانستان صدر اشرف غنی هم د ملګرو ملتونو غونډې ته خپل وینا ریکارډ کړي. د هغه د وینا سبرخه ارګ په فیسبوک شریکه کړې ده. اشرف غنی ویل چې په افغانستان کې د پرمختګ لپاره ضروری ده چې جنگ بندي وشي او تشدد ختم کړي شي. هغه د غونډې په غړو ملکونو غږ وکړ چې په افغانستان کې د تیرو 19 کلونو کامیابۍ په محفوظ ساتلو کې د جنگ ځپلي هیواد مرسته وکړي. هغه ویل افغانستان د بې ثباتۍ رامنځته کوونکو یو شمېر عناصرو سره مخامخ دی او د پرمختګ لپاره ضروری ده چې مخه ونیول شي. د نړیوالو رهبرانو د تقریرونو په مقابله د ملګرو ملتونو په لوی تالار کې یوازې د غړي ملکونو یو استازي ناست وي. د دین علاوه د مبصر په حیث فلسطینی استازي او د یورپی یونین نماینده هم ناست وي. د ګولیا دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د خپل قیام 15 کلن دستور په داسې حال کې ونمانځله چې په دنیا کې د کورونا وایرس وبا خپره شوې ده او ډېر زیات خلک وجلې دي. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوټیرس په دې مقول د کورونا وایرس وبا د دنیا کمزوري په ډاګه کړې دي، خو د دې مقابله په همکارۍ کې دی شي. هغه ویل دا وخت په دنیا کې د مشکلاتو انبار دی خو د حل نشټواله دی. د ملګرو ملتونو قیام د دویم نړیوال جنگ په اخره کې په کال 1945 کې وشو چې په دنیا کې د جنگونو او بیامنۍ مخاونې سي. د وایس اف امریکا انګریزي څنګه خبریاله مارګریټ بشیر په خپل رپورت کې وایي د صدر ټرمپ انتظامیه په ملګرو ملتونو تنقید کوي او د صحت د عالمی ادارې ډبلیو ایچ او په ډول د ادارې یو شمیر څنګه سره خپل مالی مرسته یې بند کړې ده. مرمن هیلی ویل ملګرو ملتونو د ډیر وخت راځي د اصلاحاتو مزاحمت کړې ده. هغه ویل په داسې حال کې چې ملګرو ملتونه 15 اویا کلیزه دستور لمانځي دا ښه وخت دی چې د ادارې د کمزورو او کامیابیو په اړه پوښتنه وشي چې د کمزورونه زده کړه وشي او لاسته راوړنې ولمانځل شي.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه وري. په پاکستان کې به د نورو برخو بدول په خبر پښتونخوا کې هم د سبا زخه یعنی کې د دروشتم سپتمبر زخه به د سکولونو یا د تعلیمی ادارو د دویم پړاو د بیرته خلاصولو په هکله د شپږم اووم او اتم ټولګي زده کړې هم سکولونو کې پیل سي. د تعلیم د صوبای وزیر شهرام خان ترکی دیوه ته وایي چې 3200 سرکاري سکولونو کې به لس لکه او 2200 شخصي سکولونو کې به شپږ نیم لکه زده کوونکي شپږ میاشتې وروسته یو عربیا زده کړې پیل کړي. دوی وایي چې ټول سکولونو کې به احتیاطي ګامونو عمل کول ویل سوي دي او که چا د دې سرغړونې وکړې نو هغه سکولونه به بیرته تړل کیږي. د یادونې وړ ده چې په 15 سپتمبر د نهم لسم یولسم او دولسم جمعتونو تر څنګ یونیورسټیانې پرانستل سوي وي او لا د دې پریکړه نه ده سوې چې پرایمري سکولونه به کله پرانستل کیږي. هولکې چې امکان لري دغه سکولونه به د 19 اکتوبر څخه پرانستل سي. څه تفصیلات نور په دې حکله تاسو ته د مدثر شاه په راپور کې وړاندې کوو.
په 15 سپتمبر د ټول هیواد په سیر پښتونخوا کې هم سرکاري او شخصي سکولونو د نهم لسم یا ولسم دولسم جماعتونو زده کوونکو تقریبا شپږ میاشتې پس د کړې شروع کړې وي او سرکار فیصله کړې چې سبا یعنی 23 سپتمبر نه سکولونو کې د شپږم اووم او اتم ټولګي هم پرانیزي. د تعلیم صوبایي وزیر شارام خان ترکی په خبر کې د شهید اسامه ظفر هایر سیکنډري سکول د دورې په وخت دیو سره د خبرو په محل اویل په 15 سپتمبر 3300 دیر سرکاري سکولونه پرانستل شو چې پکې 15000 د کاونکو او شپږ 50000 استادان د غرض 3500 شخصي سکولونه هم په دغه نیټه پرانستل شول او وايي سبب 3200 سرکاري او 2500 شخصي سکولونو کې د شپږم اووم او اتم جماعتونو زده کړې هم پیل شي. وايي لس لکه د سرکاري او شپږ نیم لکه د شخصي سکولونو نور زده کاونکو به سبا نه سکولونو ته روان شي. او د تعلیم صوبایي وزیر شارام خان نمو چې پښتنه وکړه لری پرتو سیمو کې زینو سکولونو کې تشنابونه او اوبنشتنو حکومت به دغلته د ماشومانو د کرونا رنز نه د ژغورنې لپاره کم ګامونه پورته کوي. نو غبای
ډپارټمنټ الریډي ډیسایډ کړی دی چرته به سانیټایزر پرووایډ کوي چرته به ماسکونه دي. ټول کې امپورټنټ شی دی وخت کې ماسک دی باقی پاتې چې چرته وبنيشتي هلته به سانیټایزر ورکړي چرته وبې ای بوله سن سره بندوبست کوي چې کمزه کې څه قسم مسله ده اکارڈنگلی ایس او پیز آغا شانتی مونگا ڈپارٹمنٹ ویلی دی اغیب اخپل زان اکارڈنگلی ایڈجسٹ کی نو فولی سو ایشو بنی معمولی معمولی ایشو اس کو رازیم دون اغر ڈپارٹمنٹ دے دون اڈیر دون اغر زلہ صوبہ دا 19-20 فرق کې دی شي.
زیاتې 13 اونۍ حکومت 15 سرکاري او 28 شخصي سکولونه په حکومتي ایس او پیز د عمل نه کولو په وجه تړلې دي او وړاندې هم کچا د دې سرغړونه وکړنو دغه سکولونه به تړل کیږي. بل پلوته د یاد سکول د پرنسپل جانگیر خان نامو چې پښتنه وکړه آیا په احتیاطي ګامونو عمل کولو کې دای ته کوم مشکلات خو نشته؟ نغبای
او 2000 سترنث از موږ د ټیم کې نو چونکی دا ممکن نه ده چې د سوپیز انډر دا غوي چې کوم انسټراکشنز دي چې موږ د ټول ماشومان یې ټایم 70 80 او 90 پورې په یو کلاس کې کینو لہذا موږ مناسب فاصله سره هغه د سوپی چې کوم دا غوي د انسټراکشنز دي دا غوي مطابق تقسیم کړي دي ګروپ سم جوړ کړي دي د هر سیکشن هغه لمبیا ډیټس ور کړي دي پراپر هغه سوپیز فالو کو اگر چې ماشومان سفر کیږي دا غوي یو رس چوکي یو رس سټډي خو بیا هم لکه چون کې موږ غشې فالو کو لګي د ګورنمنت کم انستراکشنز
بل اړخ ته لا غوسه پریکړه نه ده شوی چې پرایمری سکولونه به کله نه پرانیستل شي، خو ویل کېږي چې سکولونو په احتیاطي ګامونو پوره عمل وکړو او د کرونا مریضانو کې اضافه ونه شوه، نو امکان لري په لومړي اکتوبر دغه سکولونه هم پرانیستل شي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
وایس اف امریکا چې ودا خبرونه له واشنگتن څخه اوري. په پاکستان کې د پولیو وبا د ناروغي په ځد د ساسکو ورکول کمپاین دویم ورځ د خبر پښتونخوا په ویلابېلو زلو او سیمو په ډول په 400 کې هم دغه کمپاین تر سره کیږي. هم په دغه ځله کې به 200,000 او 80,000 زخه پوری ماشومان ته چې د 50 کالو عمرونه کې به د پولیو ضد ساسکي ورکول کیږي. د ډیپټي کمشنر عادل شاه تر مخه په دې سیمه کې به د پولیو کترو په هړه لیا منفي رویه لیدل کیږي چې خلک د دې وبا په ضد د ساسکو ورکولو څخه انکار دي. هم دی وایي چې د دې تر څنګ ماشومانو ته بنیادی ضرورتي چې کم ټکی دي هغه هم نه لګول شمیره چې ده ډیره زیاته ده، چې کم د وجې څخه د پولیو وایرس په اسانه ماشومان ښکار کوي سي. په دې اړه باندې څه تفصيلات تاسو ته شاین شافریدی پر راپور کې لرو.
د ملک پسیر په خیبر پختونخوا کې نن د 15 ورځې پولیو مهم دویم ورځ ده. خیبر پختونخوا کې 6.5 میلیونه ماشومان د پولیو ضد ساسکو هدف دي. د صوبې بیلابیلو ضلعو په شان 400 کې هم پولیو چارواکي کور په کور ماشومان واکسین کوي. د غزېله کې 2,08,000 د 15 کال نه کم عمر ماشومان د پولیو ضد ساسکو هدف دي. د ضلع ډیپټي کمشنر عادل شاه وایي په سیمه کې لا هم پولیو کترو په اړه منفي رویه مخې ته راځي. د تر څنګ ماشومان ته بنیادی ضروری ټکی نه لګولو شمیره هم ډیره ده. د کوم لوجه چې پولیو وارس په اسانۍ سره ماشومان ښکار کوي
تمون کل تک کمپلینټ او سپیشلی د 0 ڈوزز 12 کې او د ایمونیزي مزاج او هغه ایریا هم اوس زیات کنسنټریټ کړی دی. سا اکشن هم هغه شې ویری چې کم سسپیکټډ د غو چې یارا مطلب اف دیر از ان اپ آی ټیکنیشن یا سم ادر سټاف اف دی ار ناٹ ورکینګ پراپرلی نو ال د مون پرسنل چینج هم
کال 2019 کې ضلع 400 نه خیرنې پولیو کیس رپورټ شوه دی. د ترڅنګ د روان کال 2020 اگست میاشتې پولیو مهم په دوران د پولیو ساسکو څخه 8,000 انکاري خلک هم رپورټ شوي وو. ولې په ټوله صوبه کې د انکاري خلکو شمیره 10,000 خودلې شوي وو. د اگست په میاشت کې په نړیواله کچه د پولیو د خریدو د مخنیوي د هڅو جاج اخیستونکو تنظیم انډیپندنت مانیټرینګ بورډ په پاکستان کې د پولیو په وبایي وضعیت اندېښنه خودلې ده او ویلي وو چې په ځانګړي ډول د خیبر پښتونخوا په جنوبي سیمو او د سره په چې او کېټه کې د اوبو په ذخیره کې د پولیو لومړی ډول وایرس خوريږي. د صحت محکمې وینا تر مخه په هر ځل هر ماشوم ته پولیو واکسین ورکول ډیر مهم دي چې دغه وایرس د ماحول څخه پاک کړي شي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، 400.
وایس اف امریکا ډیوا ده. خبر پښتونخوا الیکشن کمیشن لخوا د راتلونکي بلدیاتي ټاکنو لپاره د حلقه بندي ابتدایي لیستونه جاري سوي دي. خو د قبایلي ضلعو سیاسي کارکنان وایي چې دې کې یو شمېر نیمګړتیاوې دي او دوی بربندي اعتراضونه لري. د خبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن میاں سویل احمد ډیوا ته ویلي دي چې په حلقه بندیو اعتراضونه تر دویم اکتوبر پورې جمع کړئ سي. نور تفصيلات تاسو شت مومن پر راپور کې لرو.
د خیبر پښتونخوا د صوبې د نورو برخو په سیر په قبایلي ضلعو کې هم د بلدیتي ټاکنو لپاره د حلقه بندیو لیستونه جاري شوي دي. د قبایلي ضلعو نه بعد د اولنی د بلدیتي نظام ټاکنې چې د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن د سوري لاندې به ترسره کیږي، په نوې حلقه بندیو ځای پر ځای اعتراضونه هم راپورته شوي دي. د مومندو ضلع سیاسي کارکن ملک رحیم مومند وایي د دوی سیمه کې یو ویلج کونسل نږدې د 1,000 آبادۍ په سر ورکړل شوی دی، کوم چې په اوږده رقبه پروت دی. او یو تن تبا په محدود پن کې دغه سي علاقې مسائل حل کول ګران وی.
مثال لس لک روپې تر کاځي قانون لپاره شي او هغه رات دی ول زرو والا به پچا ته سیمې کم کم ته به تدار سه یو کار وکي کوي نو دې کې رات تفزاتو ترازاز نمنګ امدادي.
بل خو د بجول ضلع نه یو بل سیاسي کارکون شیخ خانزیب وویل داسې حلقه بندۍ په قبایلي ضلعو کې په اول ځل کېږي او دوی ته د یو شمېر سیمونه د سیاسي کارکنانو د حلقه بندیو په اړه شکایتونه ترلاسه شوي دي.
د بجول په حواله خو دا ر چې دلته خو تقریبا شل لکه آبادي ده او تبدیجنې دوه دي. د بجول آبادي ډېره ده او دا تبدیجنې کې دا څلور کړی شي څلور کړی شي زمونږ ناظمان به بل څه د هغې لاندې به اختیارات د هغې توازنو
د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سوهیل احمد دی وته ویل هغه تنان چې حلقه بندیو په اړه شکایت لري د راتلونکو میاشتې د دوه منیټې پورې خپل د ضلع الیکشن کمیشن دفتر کې شکایت جمع کولی شي. په دغې به د 18 اکتوبر پورې فیصلې کیږي او په 15 اکتوبر به حتمی لیستونه جاری کیږي.
قانونی طور باندې هغه دغه دی نو چې کوم زمونږ کمیټو دا رکړ دی نو دا خبره دی چې مخه ته دا به کې کلی غي مطابق دی د لیمیټیشن کړی نو هغه کې خو کمی دی شي راتلی شي ځکه دا اوس کې د خپل کوم ځای تجاویز یا کوم اپیل دی دا دی زر پر زر په ځین تاریخ پورې جمع کی.
په خیبر پښتونخوا کې د بلدیتی ټاکنو ښکارا نیټه نه ده معلومه. په خیبر پښتونخوا کې د تیر بلدیتی نظام وخت په 28 اگست کال 2019 کې سر ته رسیدلې. د الیکشن کمیشن اک تر مخه د مودي ختمېدو پس په شپږو میاشتو کې دنه نوي انتخابات ترسره کولو خو اول د نوي حلقه بندیو له وجې او بیا د خیبر پښتونخوا د وبا مخنیوي او ایمرجنسي ریلیف بیل قانون سازه کې دروستو د کال 2021 د اگست میاشت پورې نوي ټاکنې ځنډول شوې دي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
وایس اف امریکا دی وره خبرونه واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي. په ټول نړۍ کې په کرونا وایرس باندې د اخته کسانو شمیر 1.5 میلیونه ته رسیدلی او هم د دې وبدل اساس د مړو شوو کسانو شمیر ټول نړۍ کې 9,000 څخه زیات شوی دی. دغه ډول امریکا د کرونا وایرس څخه د ناروغ تنانو شمیر پکې تر ټولو زیات دی او هم د مړو شوو تنانو شمیر پکې په ټول نړۍ کې په امریکا کې تر ټولو زیات دی. امریکا کې او بیا په نورو هیوادونو کې د کرونا وایرس وروستۍ تفصیلات څه دي زموږ همکار مجاهد جواد تاسو ته په راپور کې وړاندې کوي.
وروستۍ شمیرې ښیي چې په امریکا کې له کرونا څخه د مړو شویو کسانو شمیر له 2,05,000 څخه زیات شوی دی. همدارنګه د نهه یا سه شنبه تر سهاره پورې په امریکا کې په کورونا باندې داخته شویو کسانو شمیر له 1,000,000 او شپږ څلوېښت زرو څخه زیات شوی دی. په امریکا کې د ناروغي او د کنټرول مخنیوي د مرکز یا سی ډی سی د معلوماتو له مخې له 3 برخه مړینه له 15 کلنۍ څخه په زړو خلکو کې شوې ده. راپور وايي په جنوب لویدیزو او منځنی لویدیزو برخو کې د کورونا په شمیرو کې وروستۍ زیاتوالی د ښوونځیو او کالجونو له بیا پرانستل کېدو سره تړاو لري. د اروپا په لوی وچ کې د کورونا د پیښو له بیا زیاتېدو سره هیوادونو برتانیې د ګولیا دوشنبه په ورځ د 3,388 پیښو راپور ورکړی او په دغه هیواد کې د کورونا د ټولو پیښو شمیر نږدې 3,00,000 ته رسیږي. د برتانی روغتیایی او سنسی چارواکو د ګولیا دوشنبه پورس په ملي ټي وي وینا کې وویل چې دغه هیواد غلط لوري ته روان دی او په خبرګون خودلو کې سخت پړاو ته رسیدلی دی. د برتانی د روغتیا وزیر مات هنکاک د اتوار یکشنبه پورس وویل دغه هیواد خای د بندیزونو له نوي پړاو سره مخ شي کچې عام خلک نوي شپک سپارښتنه چې د لومړي وزیر بورس جانسن له خوا حکم وشو عملی نکړي. په دغه حکومتنامه کې دا هم راغلي دي چې په یو ځای کې د لشپګو څخه زیات کسان نه راټولېږي. په فرانسې کې چې په دې وروستۍ اونۍ کې پیښې زیاتې شوې دي د ټیسټونو نوي مرکزونه په پاریس کې پرانستل شوې دي. ایتالیا د ګولې د شنبې پورې اعلان وکړ چې دوی به د کووېډ 19 ټیسټ په هغو کسانو لازمی کړي چې له پاریس او د فرانسې له نورو برخو څخه ورزي. د اسپانیا په پلازمینه مډرید کې د ګول په ورځ له خار څخه د خلکو په وتلو راوتلو باندې بندیز ولګول شو ترڅو د وایرس خبرېدو مخنیوي وکړي. د کورونا وبا د نړۍ په کډوالو باندې هم اغیز لرلې دی. د ناروې د کډوالو شورا د ګول پورس په یوې نوې خبرې شوې سروې کې ویلي چې نږدې 80% خلک چې د جګړو لامل به ځای شوې دي د کورونا د پیل رئیس خپل دند یو کارونه لاسه ورکړي. د ان آر سی لخوا په دغه سروې کې چې د افغانستان، کولمبیا، عراق او وینزویلا په ګډون د 400 هیوادونو له 400 کسانو پکې پوښتنې شوې او 80% خلکو ویلي چې دوی اوس کافي خواړه نه لري او 83% خلکو ویلي چې دوی د اقتصادي ستونزو له امله خپل ماشومان ښوونځیو ته نشي لیږلی. همدارنګه د کورونا لپاره د یو خوندي او اغیزناک واکسین جوړولو په ډګر کې بیا ستونزه هغه وخت ښکاره شوه کله چې د برتانی ټلګراف رسپانې د یکشنبه یا اتوار په ورځ راپور ورکړ چې په امریکا کې دغه واکسین د انساني ازمیښت ورسته پړاو د ممکنه جانبي عوارضو د اندېښنو له امله درول شوی دی. د برتانی د اکسفورد په هنتون او ستري درمل جوړونکو کمپني استرازینیکا لخوا په ګډه جوړ شوې واکسین په امریکا، برتانیا، برازیل، جنوبي افریقا او د هند په ګډون په ګڼو هیوادونو کې د ازمیښت په دریم پړاو کې دی. ټلګراف دا هم وایي د دغه واکسین ورکول 2000 په برتانیا کې هم وزندول شو کله چې په 2 رضاکار اخیستونکو کې جانبي عوارض وموندل شو. بل پلو د روغتیا نړیوالې ادارې یا دبليو ایچ او د ګولې د شنبې پورز ویلي چې یو سل او شپږ 50 هیوادونه د دوی لهغه نړیوال پلان سره یو ځای شوي چې هر ممکنه راتلونکي واکسین به په مناسبه توګه په ټولو خلکو یو ډول ویشل کیږي. خدای ویلي چې امریکا او چین په دغه پلان باندې لاسلیک نه دی کړی. مجاهد جواد، امریکا غږ دیوه، واشنگتن ډي سي.
د وایس اف امریکا ڈی وای یو ساته خبری خبرونه را واشنگتن سره تاسو خبرونه وړاندې کیږي. مننه چې سره ملګری یاسته او خبرونه کې اوس تاسو وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکي، کمبوډیا، لاوس، میانمار، تھائیلینڈ، ویتنام او د سویلي مرکزی ایشیا د ملکونو د انجمن آسیان سیکرټریټ د 11 ستمبر نه د امریکي او میکانګ د ملګرتیا شروع کړی ده. دا نوی ملګرتیا د امریکي پنځ د میکانګ سیمې د اهمیت څرګندونه کوي او په کال 2009 کې د کوز میکانګ د منسوبې لاندې شروع کړی شوی ملګرتیا به فراخه کوي. د امریکي د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دی چې موږ به د کوز میکانګ د منسوبې په خو کارونو نور وړاندې مدد کوو او د دې لپاره د امریکي له طرفه د سیمې د 3 ارب ډالرو امریکایي امداد به پکار راولو. د میکانګ امریکای د ملګرتیا شروعي غونډه کې امریکای د میکانګ سیمې د پاره د 1.5 میلیون ډالرو نه د زیات امداد اعلان کړی دی. په دغه رقم کې 2.5 میلیون ډالر د کورونا وایرس د رنځورانو د علاج لپاره، 5.5 میلیون ډالر په سیمه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره، 3.5 میلیون ډالر د توانایي د پایدارې ودې او د توانایي د مد د محفوظ ساتلو لپاره او 2 میلیون ډالر د انساني سمګلینګ د مخنیوي لپاره دي. د میکانګ امریکای د ملګرتیا غرض د ملګرو ملکونو د خود مختاره مضبوطول، د اقتصادي ازادۍ حاصلول او د ملګرو ملکونو د پایدار ترقۍ حصول دی. قابل پومپیو دا هم وی چې امریکای د سویلي مرکزی ایشیا د ملکونو په انجمن کې د شاملو ملکونو د بنیادی اډانو د ترقۍ لپاره د امریکای د بین الاقوامي ترقیاتی مالی کارپوریشن په ذریعہ د 1 ارب ډالرو نه زیات رقم ورکړی دی او په راتلونکو کلونو کې د 100 اربونو ډالرو د خرچ کولو نیت لري. خود دا خبرداري هم ورکړی دی چې په موجوده وخت کې مخې ته د پرتو کشالو د اوارو هم ضرورت دی چې پکې د چین کمیونست پارټي هم د یو مسلې په توګه لار کې پرته ده او چې کومه د میکانګ د سیمې د ملکونو د قدرتي چاپیریال او د اقتصادي خودمختاره لپاره یو لوی خطر جوړ شوې ده. د چین د کمیونست پارټي لخوا په میکانګ سیمه د برنا په یو طرفه ډول د اوبو بندورو فیصلې د یوې بیمثله سکړې خطر پیدا کړی ده. امریکا په دې معاملې کې د سیمې ملکونو او د میکانګ سیم د کمیشن سره د دې غږ ټینګ مرسته کوي چې د میکانګ سیم اوبدي په ایمانداري سره تقسیم کړي شي. خاغلی پومپیو په صفاتو کې وی چې موږ د میکان سیمې د ملکونو د چین کمیونیست پارټای نه د اوبو د تفصیلاتو د غوښتو د مطالبه مرسته کوو. دا تفصیلات باید چې په عوامي توګه خواره کړی شي. خاغلی پومپیو دا مطالبه هم وکړه چې دا د کالو سر خورولې شي او دا کار باید چې د میکان سیمې د کمیشن په لاس وکړي شي، کوم چې د میکان سیمې د ملکونو د مفاداتو تحفظ کوونکی دی. امریکا د میکان سیمی ملکونو له چین له طرفه د بنیادی اډانې د جوړښت په بانا ورکیدونکو ناولو قرضونو باندې هم ډېر فکرمند ده، ځکه چې چین په داسې درنو قرضونو ورکولو قرضدار ملکونو د قرضو په جال کې راګیري. د قرضونو د ورکړې په دې ناولي کار کې د چین د مواصلاتو د تعمیراتي کمپنۍ په شان د چین سرکاري باپاري ادارې ککړې دي. د فکرمندې بل خبره د انسانانو نشه یي سيزونو او د ځنګلي ځناورو د غلا کاروبار دی. دا کاروبار هم هغه تنظیمونه او کمپنۍ کوي چې د چین کمیونیست پارټۍ سره خصوصي اړیکې لري. امریکای د میکانګ د سیمي ملکونو سره د خپلې ملګرتیا په ذریعه د ملګرو ملکونو د مفاداتو د تحفظ پوخ نیت کړی دی. امریکا به د اتحاد یا ملګرتیا نه د یوې امنناکې، محفوظه او سوکاله میکانګ سیمي د جوړولو کار اخلي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګی: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.